رڼا کې تر کړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي.
خغلی وردګ زیاتوي د ښځو د ورځې پند منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د ورځې منځو دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو. د منځو په دې ترتیب سره محفل جوړو، د بلی خونه باندې هغوی ته توفی ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړئ، ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د سرمایه ګذاري په فابریکو وشوه او فابریکیم کارگران و تزارت لارا. به دو وقت که میرمنو تم حق ده کار ورکرل شو، اما حق ده کار چه دیده نهی؟ دیده امتیاز که کم و وقتی که زیاد و شاقه کارون رو که زیاد و ماشمانی هم فابریکو که ورسه و او دیتا چلندم خراب ورسه که دا، یعنی دیر غر تعبیز مخی تورسه ورل که دا. پا فابریکو که کم قانون نو، کم قانون چه حاکم و خپلا مالک دی فابریکی با خپلا فابریکی تا قانون اغا کام تا کام مطابق دی مالک دی فابریکی با پا فابریکا که کار پا مخدا. با دو وقت که میرمنی دیر پتنگ رسی او دی خپل غغ تا دو شعر لانده پورتکیوی چه حق دی رعی باید ولی رو، حق مساوی حقوق باید ولی رو، حق نمایندگی یا نماینده باید ولی رو. دی بخپل و مظاهرو بانده اتصاباتو بانده شروع که چه اولین اتصاب پا نیویارک دی نساجی فابریکا و پا غوکی شروع که او واقع اتصاب تقریبا پا میاشتو غزیگی، چه بالاخره دیر اتحادی دی کارگرانو جوری ورو ورو ده انسجام ده دو میرمنو پکت که ماستر چی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اتصابات چې کی په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1951 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1951 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1951 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپلو هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کا. دا چې ولې بیا فکس اتمه د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي، څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نمانځنه کیږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو تب تفاهم رسی چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټول نړۍ کې ولمنځل شي، اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوی و، ور کې لګیدلی و ډېر کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص دا اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق له باید ویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لور پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لور پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلې، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان یې ورته غاړي دي، هم یې د کور چارې ورته غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دوی خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مسله نه پوي. فکر کا چې دغه ژوند در شاید باید نرم کار وکړو، ښځې هم باید کار وکړو. ډیر نارینه په دوه شیل په اطرافو کې نه پوي چې دلته حق د چا څه دی، هیڅ دغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو، یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته په مجلسونه به جوړ وو، نارینه به شټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم. مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لېږي چې موږ تداوي کوم. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږي، خو لورانې هم ولېږي چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کوه. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته په پلان به ورته چې یو معلم اخرو لیک د مون جنو ته درس وی تاسو داسې به سوا د دې راشي دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیوي مو خبرې څه خبر ده مو څه خنري نه د خبرې نه شریکوي کده او چې ترغلي مو څه خبرې د صحیح لحاظ د ډېر خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مد کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو پرې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوئ ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم هم د دو مسلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یې خیده دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دوی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دي، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ څو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یو ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خشېږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکړه، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچا ګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو و مو غوښتل چې د خزو د ورځې دن منځل پاک لري طالبانو د حکومت نظر هم بلرو خو د دې خبرونه تر خپرېدل پورې زموږ پښتنې جواب نه کړي په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاید رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خي چاري
د ازادي ملما
لا اوس هم در سره د زړه لکوم لرم پاکه سپیشل مینا د باران پتما ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راش نشي زه د باران پتما بیا تور باروت وریږي هر شیبه را ته شیبه شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي انتظار ډیر اوږد شو ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم ما نه منګی چې ماچو مور می څه پیړه راکړه زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیسته ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړی د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوان نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته درپیژنې
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کلسی با او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وږمه فضلي ده او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی
حکومت رسنیو کې مو کومې کومې دندې ترسره کړې دي
لاس کلان سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغه شوم نو ما رسنۍ اوریدې زما ډېره علاقه ورسره و چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم خو بیا هم زه یو ورځ همدغه سې بېله اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یو راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره و وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته 4-5 کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په هیڅ مې کار کول وروسته لاغي 15 کاله نور د ویب ایډیټور په هیڅ مې کار کړی د ویب سټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووته او یوې رسنۍ ته ورغلې او لا ماغه زایمو د سفر شروع ک د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوي او کومه جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیک مرغه ما زکه چې زما کورنۍ یو تحصیلي یافته کورنۍ و زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب مخلص وزما مور را باندې غوسه و ځکه چې هغه مور د نو تشویشونه درلودل د کور وتل د دوی لپاره کله چې لوري د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتی خو خوشبختانه چې بیا ځله تشویقونه سره مخامخ شوم زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ یعنی ما توقع نه درلوده خو خوشاله کړم ځین مخالف وو لا هم دی خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست واوسیږئ
خبرې به نه پیږم جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه ومه نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو له خپل پلار سره اورېده نو ما هم زړه کې دغه سي او هیله وه زه هغه وخت کې مکتب ته نه تلمه بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې م یعنی زه ډېره وړه وم ماشومه ومه ما شاید ډېر کسان دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته ځو بیا به کار کوو خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځمه او کار به کوم بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیسته جوړوم هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ما کې پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو له ادبیاتو له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما شعر شاعري پاتې کړه خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه ما ځینې شعرونه ولیکل هغه ډېرو افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکلو د وطن په اړه بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم ما هغه شعر ورته ولوسته خو ومې نه ویل چې دا د چا دی کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یي نو هغه ما ته ویل دا به د رحمان بابا یي ښه نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتما نه د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغه څه فکر وکړم نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو هغې ته ما لار پیدا کړه خپل همکارانو سره به هغې ته هر اونۍ تلو او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول تر اوسه پورې هماغه سې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړ په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړ ما مختلف برخو کې کار وکړ زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و موږ په ټولو برخو کې کار کولو خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده او بله سهارنۍ خپرونه وه نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم هلته مختلفې برخه وې هم رسنیزې هم د خبر برخه وه هم ټولنیزې برخه بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه ټول کار زما د خبر سره و یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي
تکل سي ما کله چې لومړی د ادبیاتو برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل زما ما لومړی غزل لیکل غزل می لیکل او روس سره سره می شروع وکړه په لندو کې سو باندې لندې کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلې او د ماشومان لپاره می کیسې لیکلې او روس سره هغه ما په لند شعرونه لیکل باندې پایل وکړ ځکه چې ما ول وسله او خوخ مشول د فدس فکر می وکړ چې لند شعرونه لوستل د نور لپاره هم اسانه ده او په لند لند لغاتو کې لند جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راون غاړو نو د نور لپاره د نور لپاره هم شاید لوستل خوندوري نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ لند شعرونه هم آزاد شعر چې ورته وایي لند شعرونه مې لیکل
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل
کله چې ما په د لندو شعرونو په لیکلو باندې پایل وکړ او سپین شعر مې پایل کړ نو غزل مې بیا ونه لیکلو او هغه غزل ده
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم خو مونږ کله چې د مېرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ماراټول کړې او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو هغه کیسه ما هم یو لیکل شوې کیسه وه نو هغه کتاب ما باندې ما کار وکړ هغه په 2011 کال کې وم د کتاب نوم و لډیوي سره مزل نو دغه دوهم کتاب زما خپل شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده
تاسو د مېرمن ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله غواړم د مېرمن ادبي بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو
مېرمن ادبي بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي ډېرې نجونې وای چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول دلته به نقد پرې کېدو کره کتنې ته به وړاندې کېدل او مونږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه هلته چې هر څو تلل هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي په خپل قلم باندې کار وکړي ډېره یو ګټوره ټولنه وه او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی
ځای تش دی په دې معنی چې مېرمن ادبي بهیر نور نو فعالیت نه کوي
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې خو بیا هم دوی کلنې مشاعره همیشه هر کال درلوده دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنې مشاعره نو فعالیتونه درېدلې دي
اغلې فضلي په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې
ذکر صاحب زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري په خصوصا پښتني ښځې تر ډیره شاعران دي او هغه ښځې چې په کورونو کې دي بي سواد دي دوی کولای شي چې شعر وایي کله چې زما مور شروع وکي او لنډۍ وایي هغه ډیر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغه تر رسیدلې دي زما لپاره ټول خزي چې څلې کې زنګړې زایلری زیا غو تشویقوم او د دوی نه لول مخخي کې مې خو پرمیل پروین ملال شیرونه مال وسیدي او د هغه شاعري مې خوخه ده
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوخه ده کې لګ اوریدونکو ته تشریح کړئ
زمون په ټولنه کې خزي کله چې شعر لیکیم دون آزاد یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرأت وکړي هغه ولیکي مثلا زه هم مغسی یم شعر د کله کله ځینې موضوعات لیکو خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کې په آزاد توګه ولیکو په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلای شي چې دوی ډیر په جرأت سره هر څه لیکي چې وغواړي هم هغه د یو ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کیږي، دوی خپل سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته د سحکارې چاغوي تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دی هغه یې لیکلی دی. زما ځکه یعنی یو د ښځې یو داسې ښکاري چې یو ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم، هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یو جالبه مسله یاده کړه، دا البته یو تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چانه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه وه. خو کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهله چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې، او هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویله چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي دي. وي
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث لازادي راوي.
وړاندې جوړې راځه مننه وګمه فضلی چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګي د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکو لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې په راتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعری او د هر څه نه بیخي بیله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دی؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکم، زه هغې هیلې ته ورسېدم، خو اوس زموږ د ټولو هیله همغه ده ماشوم توپ هیله دی کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې موږ وکولی شي په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشومې دي وکولی شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کې سره ته وکړي په څه رقم یو چاپېریال کې را لویې شوې او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یخې و چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاد نه کړه.
عبدالحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زړه په ډېره ماشومه مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ وو، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر راپه یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشوم وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته حساب را زده کړ اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلي وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه اسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، په شنه اسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپله خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیر زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که موږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلی، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
سوان جلوان عمرن زور دیکھم نشینو باران بدشم جانان بدشم دتاس کو دار مر جان بدشم دتاس کو دار مر جان بدشم لسند پور وره گر گر دور وره لسند پور وره گر گر دور وره د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی تک تورے وہ تک تورے 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 لسند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
شربت جار کم از زان با قربان کم از شربت جار کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از زان با قربان